فساد یو مطلق واحد نه دی، بلکې یو نسبی اداري فساد کوي سمو وایي چې یو نسبی شی دی، چې یعنی په یو هیواد کې بعض موارد فساد ګڼل کیږي، اما په بل هیواد کې هغه موارد فساد نه ګڼل کیږي. نو موږ نس وایو چې یو شی ته په ټوله نړۍ کې فساد وایو، اما فساد په هر رنګ هر شکل چې وي یا په هر اندازه چې وي په هر هیواد کې چې وي هغه خپل ناوړې اغیزې په ټولنه کې لري او نورې ډېرې زیاتې ناوړې اغیزې هم لري، لکه څنګه چې فساد خپله د بشري حقونو د نقض سبب کیږي. یعنی په هر جامعه کې چې فساد شتون ولري هغلته د ډیری د ټولنې د ډیری افرادو هغه اساسي حقونه د پښو لاندې کیږي، د خدمتونو د کیفیت ټیټوالی یو بل هغه اغیزه ده چې فساد کوي په ټولنه ولري. یعنی هغه خدمتونه چې په یو ټولنه کې باید په هغه معیاري توګه چې باید رعایت شي هغه نسی کېدای په یو ټولنه کې رعایت شي. بل دا چې فساد د دې سبب کیږي چې د خلکو اعتماد په دولت باندې او د دولت په وړتیا باندې او د دولت په ارادي باندې د هغه ټولنې یا د هغه واده آبادی پر باندې ضعیف شي. یعنی کله چې د خلکو اعتماد په دولت باندې ضعیف شو، د دې سبب کیږي چې هغه داخلي منابع چې هر ټولنه لري هغه له منځه ولاړ شي، سرمایه گذاري په هر ټولنه کې کچای ټیټیږي یا هم تر دې حد چې هن له منځه پوری کلایسي سرمایه گذاري، او له فقر سره بېوزلۍ سره هغه مبارزه چې هر دولت غواړي چې لږې سره مبارزه وکړي هغه په ټولنه کې ټیټیږي. یعنی کله چې فساد ډیر زیات وي، د فساد کچه په یو ټولنه کې لوړه وي، هغه ټولنه نشي کولی چې له فقر او بېوزلۍ سره په سمه توګه باندې مبارزه وکړي. د اقتصادي ودې د سرعت د کموالي سبب ګرځي. یعنی هغه ټولنه کې چې فساد ډیر وي هغلته اقتصاد په هیڅ توګه نشي کولی چې په هغه رنګ چې باید پیشرفت وکړي یا وده وکړي هغه نشي کوي چې وده وکړي. د ټولنې د ثبات او د امنیت د تهدیدېدو سبب ګرځي. یعنی کله چې ټول قدرت او اختیار د یوې محدودې ډلې په لاس ته لویږي، نو طبعا هغه قدرت خپله د دې سبب کیږي چې خلک فساد منځته راشي. یعنی هر چاته چې بې ډوله قدرت وسپارل شي هغه د دې سبب کیږي چې په هغې ټولنه کې فساد منځته راوړي. د ملي او نړیوال مشروعیتونو تضیفول تضعیفېدو سبب ګرځي. یعنی هغه خپل فساد د یو دولت مشروعیت د سوال لاندې وړي یا د هغه دولت د تاثیر په یوې ټولنه چې څرنګه چې باید وي هغه د سوال لاندې وړي. نو دغه هغه ناوړې اغیزې یا پایلې دي چې فساد یې کوي په ټولنه کې ولري.
ډېره مننه اغلی ګروال. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې په فساد د مرتکبینو یا هغه کسان چې د فساد تور باندې دی یا فساد کړی دی په قانون کې د هغوی لپاره کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د جزا په نوي کوډ کې چې همدا سو وخت مخکې تصویب شو، ټول اداري فساد جرمونه هغه په نظر کې نیول شوي دي او هغوی ته مشخصې جزاګانې په نظر کې نیول شوي دي. چې زه غواړم هغه جرمونه چې اداري جرمونه یا د فساد په اکړه جرمونه چې د جزا کود په نظر کې نیولي هغه اول نوم واخلم. چې اولې رشوت ده، یعنی رشوت ته د جزا کود مشخصې جزاګانې تعین کړي دي. اختلاس ده، له وظیفوي موقف نه ناوړه ګټه اخیستنه ده. په اداراتو کې د تبعیض شتون ده، د سرمایې یا د دارۍ یا د شتمنیو قانونی زیاتوالی ده، د اسنادو تزویر ده، د اسنادو مهمو رسمي اسنادو غلا کول دي، د قانوني صلاحيت څخه تیروتنه ده، پر رسمي امکاناتو او یا هم رسمي وخت څخه شخصي استفاده ده، یا پر رسمي وختو کې د وظیفه پریښودل به د امیر له اجازه نه، او د ټاکل شوي دندې په سرته رسولو کې ځنډ ده، او یا هم داسې نور موارد چې د جزا کود هغوی ته اشاره کړې ده.
ډیره مننه. د رشوت، اختلاس، له وظیفوي موقف څخه د ناوړې استفادې او غیر قانوني ډیرې درایې لپاره هغه کسان چې ډیره درایې ترلاسه کړې وي د هغوی لپاره د جزا په نوي کوټ کې کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د رشوت جرم په اړه به اول بحث وکړو، ځکه چې دا یو ډیر معموله جرم دی چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات شتون لري. که پخوانی جزا قانون ته موږ وګورو هغلته د رشوت ورکوونکي او د رشوت اخیستونکي مجازات برابر ورسله، اما په نوي د جزا په نوي کوټ کې دا لږ زره تفاوت لري. په دې چې هغه څوک چې رشوت اخلي د هغوی جزا هماغه حبس ته او هغه څوک چې رشوت ورکوي هغه ته مالی جزاګانی ته نه سوي دي، یعنی نقدي او مالی جزاګانی جزاګانو باندې محکومیږي. د نمونې په توګه زوایا سم ک چیرته یو څوک تر لس افغان لزر افغانۍ پوري رشوت واخلي نو هغه په لند مهاله حبس باندې محکومیږي. کچیرته لسو د رشوت اندازه لسو زرونه تر شلو زره پوري وي په دوه کلن متوسط حبس باندې محکومیږي. کچیرته د رشوت کچه ل یو میلیون څخه ډیره وي نو هغه په هغه اوږدمهاله لس کلن حبس باندې محکومیږي. او د رشوت ورکوونکي جزاګانې څنګه چې ما مخکې هم وویل د رشوت اخیستونکي د جزاګانو نه فرق لري، توپیر لري. رشوت ورکوونکي ته هغه مغه نقدي جزاګانې ته نه سوي دي، یعنی کچیرته کوم څوک لس زره افغانۍ رشوت ورکړي نو په پنځه چنده زیات باندې د محکومیږي، یعنی د مجبوره ده چې پنځه چنده زیات دولت د هغه اندازې رشوت چې دور کړی بیرته ورکړي. مثلا که څوک لس زره افغانۍ رشوت ورکوي باید پنځوس زره افغانۍ بیرته دولت ته ورکړي، یا هم که لس زره نه تر شلو زرو زیات د رشوت ورکوي باید په لس چنده باندې زیات باندې محکومیږي. او ما په هغه صورت کې چې دی تر یو میلیون زیات رشوت ورکړي بیا دی په حبس باندې یا په بند باندې محکومیږي چې هماغه اوږدمهاله لس کلن بند یا لس کلن حبس دی. او د اختلاس د جزا په اړه باندې که زه وایم د اختلاس د مرتکبینو جزا که چیرته کوم اداري مامور یو لک افغانۍ اختلاس وکړي په دوه کلن متوسطه حبس باندې محکومیږي، او که چیرته تر یو لکو نه تر پنځو لکو پورې افغانیو پورې اختلاس وکړي په تر دوه کلو نه زیات متوسطه حبس باندې دی محکومیږي، او که چیرته تر یو میلیون افغانۍ پورې اختلاس وکړي په لس کلن اوږدمهاله حبس باندې محکومیږي، او که چیرې تر سلو میلیونو پورې له لسو میلیونو تر سلو میلیونو پورې حبس اختلاس کړی وي نو دی په دوامداره حبس باندې محکومیږي. چې دلته د جزا نوي کود دوامداره حبس موږ دوه رقمه دوامداره حبس لرو، یعنی درجه اول دوامداره حبس او درجه دوهم دوامداره حبس، چې هغه په دې حالت کې باندې درجه دوهم دوامداره حبس تطبیقیږي چې هغه له شپاړسو کلو نه تر شلو کلو پورې ده، او درجه اول حبس په د جزا په نوي کوټ کې له شلو کلو نه تر دېرشو کلو پورې پیشبیني کړی دی. او که د لوظیفې نه د ناوړه یا له موقف نه د ناوړه ګټه اخیستنې جرم په مجازاتو باندې بحث وکړو نو باید وایو چې که چیرته کوم څوک له خپلې وظیفې نه ناوړه ګټه اخلي نو دی یا هم په متوسطه بند باندې محکومیږي، او یا هم په نقدي جزا باندې چې له شپیتو زرو نه تر درې لکو پورې ده دی محکوم کیږي، او یا هم له مسلک څخه یا له هغې وظیفې نه چې دی کار پکې کوي له هغې نه ایستل کیږي. او په اداراتو کې تبعیض که په نظر کې ونیسو په دې صورت هم که څوک ثابت کړي او یا هم وکوای سي چې ادا وکړي او یا هم خپله ادا ثابت کړي او رسمي اسناد راوړي چې ورسره تبعیض شوی دی په کومه اداره کې نو دی تبعیض کوونکی په متوسطه حبس باندې او یا هم په نقدي جزا باندې چې له دیرشو زرو تر شپیتو زرو افغانۍ پورې ده محکومیږي.
ډیره مننه قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وبونه لرو موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وبو باندې بس
پلاس دې کړ چې محکمې له
خوا ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا
ګروال صاحب د ورستی پښتنې په توګه د اداري فساد سره د مبارزې لارې چارې سي دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې متاسفانه زموږ ټولنه په دې اواخرو کې په فساد کې ډیره زیاته غرق ده چې د دې سبب سوی ده چې حتی په زموږ ټولنه کې اقتصاد رشد نه کوي او له اقتصادي لحاظ نه موږ ډیر زیات پس پاتې یو. لکه څنګه چې دا سوچ په مخ کې هم د شفافیت نړیوال سازمان یو ګزارش خپور کړ، په هغه ګزارش کې افغانستان څلورم مقام ترلاسه کړی و، یعنی په هغه ګزارش چې په 2018 کال کې نشر شوی و افغانستان اتم مقام درلودل، اما متاسفانه په د یو اخرو کې موږ څلورم مقام ترلاسه کړو، یعنی بالا سوریه سومان سوریه سودان او سومالیان مخکې سو، نو دا څلورم مقام د دې ویان دی چې موږ اوس هم په فساد کې ډیری غرق شوي یو، اما بیا هم تر 2018 کال نه و امتیاز ډیری اخیستی دي چې دا هم هغه بعضی پالیسی وی چې پالیسیګان چې دولت را منځته کړي د فساد سره په مبارزه کې، لکه څنګه چې تدارکات قانوني سول په دی اواخرو کې، او یا هم د عدلی او قضایي مرکز ایجاد سول چې په هغه کې ډیری لوړ پوري چارواکي چې په فساد کې غرق کړل هغه محاکمه سول، نو دا غ بعض موارد چې د دې سبب سول چې فساد لیک زره کچې راټیټه سي، او زموږ هغه امتیازات چې پوخا خسي او ترغینه په دې کال کې ونومره ډیری افغانستان اخیستی دي. اما بیا هم په کار ده چې ډیر زیات اساسي کارونه اوسې د فساد لمنځه وړلو کې، لکه څنګه چې اولینه اساسي کار چې کېدای سي د فساد سره په منځ فساد لمنځه وړلو کې سرته سي، هغه ده چې یو قوي سیاسي اراده باید موجود وي، یعنی دولت باید هوډ وکړي چې فساد لمنځه یوسري، او هغه څوک چې په فساد کې غرق دي، یعنی د فساد لاملین دي، هغه باید په رسمي توګه محاکمه کړي تر څو چې هغه نورو ته پند او عبرت سي. او بل دا چې د مافیات د جزاګانو مافیات لمنځه یوسي، یعنی هر څوک چې په فساد کې ګرځي ککړوي باید هغه ټول مجازات سي او محاکمه سي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. په طبي لحاظ هر انسان ښکلی او له نورو ځانګړی څیز خوښوي. په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی دې ګلونه خوښ نه کړي. هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپېریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي وروبخي. د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی، خو اکثره ګل خوښوونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي. ځینې آن د ګلونو دومره مینوال دي چې له ډیرو لریو هیوادونو څخه راغواړي او دلته روزي. دا چاره له پخوا څخه اوسریه شوې ده. موږ نننۍ خپرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت، د بهرنیو هیوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودې ته چمتو کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
قدرمنو دوستانو، کچیری په افغانی ټولنه کې یو څوک بل کس له ګل سره تشبیه کړي، نو مقابل لوري پرې خوښيږي. د زکه چې ګل د ډیر لوی مانوي ارزښت لرونکی چیز دی. زینو بیا ګلونو ته ځانګړي شاعري کړي، زینو د سمبول